ستړي مشه په پښتونخوا کې د غرمې یولس بجې شوې دي. شاین بنیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې حال درکو. په مومندو کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د انښتو د باړې نه د تازه بې کوره شو خلکو د ستونزو په کراچۍ کې د تشدد د تازه پیښو حال هم درکو. د پاکستان په سیاسي صورتحال هم یو نظر اچو. خوړمبې د اسرار الله مومن نه د دې وخت خبرونه.
پاکستان په قبایلی سیمه ورغزو جنسی کې له وسلوالو سره په نښته کې لږ تلګه څلور امنیتي سرتیری او شل مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. په کراچۍ ښار کې پرون د پولیسو مشکوکه وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د باجوړ جنسی په معمولو تحصیل کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د خاصدار ځواک یو سرتیری وژل شوی او یو جوبل دی. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلی سیمه ورغزو جنسی کې له وسلوالو سره په نښته کې لږ تلګه څلور امنیتي سرتیری او شل مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او څلور سرتیری جوبل شوي دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ډوته ویل چې دغه نښته تیره شپه نه وخته شاوخوا درې بجې په کوزا ورغزو جنسی کې له خبرې جنسی سره پر پوله هغه وخت پیل شو کله چې وسلوالو په نوري ټاپ مورچې باندې برید وکړ. چارواکي زیاتوي په دغه نښته کې مړه او جوبل سرتیری له اورګزو سکاوټ سره تعلق لري. تر دې دمه د وسلوالو لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. په کراچۍ ښار کې پرون د پولیسو مشکوکه وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شپږ کسان وژل شوي دي. بلخوا بیا په دوو نورو پیښو کې شپږ پولیس والا جوبل شوي هم دي. د کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی راو انور د جمعې په ماښام خبریالانو ته ویلي دي پرون په کوټه ټاون کې له مشکوکه وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال وژل شوي دي. د ده په خبره بله ورته پیښه د لیارۍ په سیمه کې رامنځته شوې چې درو نور کسان پکې وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر عتیق شیخ نن مشالو ته ویلي دي ښار کې د نیپا چورنګۍ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر پولیسو لاسي بم حمله کړې. دغه پولیس د امام باړې څوکۍ ته ولاړ وو.
دی وای وسلوالو پر پولیسو لاسی بم غورځولې او د دې څخه دا پیښه مخې ته راغلې ده. د محرم په حواله موږ د ټولو امام بارګاو سخت امنیت نیولې او په حساسو سیمو کې مو اضافي امنیتي سرتیری ځای په ځای کړی دي.
د کراچۍ د پولیسو ویاند زیاتوي په سورابګور سیمه کې هم تیر شپه نامعلومه وسلوالو څلور پولیس په ډزو جوبل کړی دي. د باجوړ جنسی په مامونو تحصیل کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د خاصدار ځواک یو سرتیری وژل شوی یو جوبل دی. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دواړه سرتیری تیر ماقام د معمول په ډیوټۍ باندې وو چې بمی چاودنه پرې وشوه. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي مشال ډوتن نوویل چې د لټون عملیات یې پیل کړی دي. تر دې دمه چا د پیښې پلا پر غاړه نه اخیستې. په بلوچستان کې پرون د پولیو درې نور کیسونه رپورټ شوي دي. د بلوچستان د سیاد د څنګه چارواکو نن مشال ته ویلي دي دوه ماشومان په کل عبدالله سیمه کې چې یو د یو ویشتو میاشتو زور احمد او بل د یو نیم کال حضرت بلال دی دواړه د ګوزن له ناروغۍ متاثر شوي دي. دریم د کوټې د نوي کلي یو کلن ماشوم مصور نومیږي چې هغه هم د پولیو ناروغۍ وهلې دي. د چارواکو په خبره د دغه درې وړو ماشومانو کورنۍ هغوی ته د پولیو ضد څاڅکو له ورکولو انکار کړی وو. په بلوچستان صوبه کې روان کال د پولیو ناروغانو شمیر لسو او ټول ملک شاوخوا 215 ته رسیدلی دی. پاکستان حکومت د پېټرولو په نرخونو کې د یو لیټر پر سر د 9.43 روپۍ د کمولو اعلان کړی. دغه اعلان د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې ځانګړې غونډې ته په خپله وینا کې وکړ. نوموړي ویل باید چې د ټولو صوبو حکومتونه د غام په رڼا کې د ټرانسپورټ د کرایانو راکمول یقیني کړي.
جو چیف منسٹرز ہیں میں ان سب
لٹولو وزیر اعلی او غشتنه کوم چې د ترانسپورت پکرایو کې دي د کمی لپاره خپل خپل رول ولوبوي.
جو ترانسپورت کې جو کرایې ہیں ان کو اب اس کے مطابق ان میں کمی لے کر آئیں.
وزیر اعظم د تکړه چې په ملک کې درنو د جنو باوجود د دوی حکومت د پېټرول په نرخونو کې کافی کمی اعلان کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار یو دروازې تل د سوداګرو او سرمایه‌کارانو پر مخ خلاصې دي. ولسمشر غنی پرون له افغان او چینایي سوداګرو او پنګوالو سره په کتنه کې ویل په افغانستان کې باید د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د باور پر بنسټ ولاړ تړون رامنځته شي. ښاغلی غنی چین ته د خپل څلور ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ څرګنده کړه چې خصوصي سکتور به له دې وروسته د دولت فاسدو چارواکو ته پیسې نه ورکوي. د جمهوري ریاست رسمي ویبپاڼه د افغان ولسمشر له قوله لیکي چې د افغانستان او چین د سوداګرۍ د خونو ترمنځ اړیکې د سوداګرۍ او صنعت په برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور دي. د یمن شیعه حوثی قبیلې د خپل هیواد ولسمشر ته خبرداری ورکړې ده چې په لس ورځو کې حکومت جوړ کړي. حوثیان چې د یمن په مرکز سنا او یو شمیر نورو برخو کې پیاوړي دي، ولسمشر منصور هادی ته له پرونی غونډې وروسته خبرداری ورکړ. په دغه غونډه کې دا غونډه چې په سنا کې جوړه شوې وه، د دې قبیلې 3000 مشران په کې راغونډ شوي وو. حوثیان وویل که چېرته ولسمشر ونه توانېده چې د منلو وړ حکومت جوړ کړي، د هر راز انقلاب امکانات شته. د پېشمرګا په نوم عراقي کوردي ځواکونه د ترکیې له لارې شام ته داخل شول، څو هلته له شامي کوردانو سره څنګ په څنګ د کوبانی په ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. د پېشمرګا دغه شاوخوا یو نیم سل سرتېري چې پرون شپه د وړو وړو ټولګو په شکل کې شام ته داخل شول، ورسره د درنو وسلو ډک ټرکونه هم دي چې کوبانی ښار ته روان دي. دغه ښار ته د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې له درې خوا کلابند کړې دي. او اخیری خبر د کرکټ په ابوظہبی کې روان د پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ د ټیسټ میچ په دریمه ورځ نن تر لږې شیبې وړاندې پوری آسٹریلیا د 15 وکټو په تاوان 122 رنزونه جوړ کړي وو. له دې وړاندې پرون د یونس خان ډبل سنچرانو په مرسته پاکستاني لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو آسٹریلیا ته د میچ ګټلو لپاره د 500 رنزونو هدف ورکړو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ډون اورېده چې سره الله مومنون اندې کول په روانه خپرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېده شي. په اورګدو جنسې کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې سلور امنیتي سرتیري وجل شوي دي. چارواکی وایي د باړې نه 40,000 نور کورنۍ بے کور شوي دي.
یو خلیار ته بند کړی پیدل وتلي، چار ښځې ماشومان ویډ کې چیزي دا غونډ پیدل وتلي، دلته راغلي وو بے ترتیبه شولو، کورونه هم نشته.
زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او شال او شمله به هم اورې تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمونږ دومبه موجوده په قبایلی سیمه او رغزو جنسه کې د وستوالو سره په وینخته کې لک تر لګه سلور امنیتی سرتیری او شل مشکوک وستوال وجل شوې دي. چارواکو په خبره د غینخته د خالی پشپنا وخته شاوخوا 3 بجې په کوزه ورغزو کې د خیبر ایجنسی سره په پوله هغه وخت پیل شو کله چې وسلوالو په نوري ټاپ مورچه باندې برید وکړ. نور حال د تاریخ ورغزي پر راپور کې
په کابلی سیمه ورغزو ایجنسی کې د وسلوالو سره په یو نخته کې لږ تر لږه سلور امنیتي سرتیری او شل مشکوک وسلوال مړه شوي دي. چارواکو په خبره دغه نخته د هفتې په شپې ناوخته شاوخوا 3 بجې په کوزه ورغزو ایجنسی کې د خیبر ایجنسی سره په پوله هغه وخت پیل شو کله چې وسلوالو په نوري ټاپ مورچه باندې برید وکړو. نوم نه خودلو په شرط یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې دغه نخته په مهال سلور امنیتي سرتیری مړ شوي او د دې نه علاوه یو شمېر زخمیان شوي هم دي. د دغه خبره په نخته کې مړ شوي سرتیری د اورغزو سره تعلق لري. انتظامی چارواکی دا هم ویل چې امنیتی سرتیرو لخوا په ځوابي کاروایي کې شل مشکوک وسلوال هم مړه شوي دي. د زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو د غبریت په شا کړی دی. آزادو سرچینو لخوا د دې دعوو تصدیق نشي کېدلی ځکه چې په قبایلي سیمو کې خبریالانو ته د کار کولو اجازت نشته. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه د جمعې په ورځ په کوزي ورغزو کې د وسلوالو لخوا د ډزو له امله یو عسکر هم مړ شوی و. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو وسلوالو خلاف عملیات کامیاب دی چې پکې تر اوسه 1100 وسلوال مړ شوی دی. پوس په دې باور دی چې په شمالي وزیرستان کې عملیات د شروع کېدو وروسته ځینې وسلوال تښتیدلی دي او په خیبر ایجنسۍ کې پټ شوی دي. واضح دی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د اکتوبر د 14 نیټې راهیسې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات دوام لري. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اور دن کو سرزو د پاکستان لوی کاروباری خار کرا چیتا چرته چی په یوین خطه کې شپږ وسلوال وجل شوی دی او شپږ د پولیسو سرتیری زخمیان شوی دی. تفصیل د ظفر کریمی پر راپور کې.
په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ پولیس سرتیري جوبل شوي دي. چارواکي وایي د سوراب ګوډ په کوټه ټاون کې د جمعې په مازیګر د پولیسو سره په مقابله کې درې وسلوال وژل شوي دي. د سیمې پولیس مشر راونور په دې اړه له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي، له وژل شوو کسانو څخه یې په ځانمرګو حملو کې کارېدونکي درې جیکټونه او نوره وسله ترلاسه کړې. د پیښې په اړه د سیمې تاڼهدار اسماعیل لاشاري نن سهار مشال رډیو ته وویل،
پولیس مقابلہ ہوا تھا کوئٹہ ٹاؤن میں، نام
دی وای پکوٹہ ٹاؤن کی د پولیس سارا وسلوالو انخت کڑے او پترس کی د غدری کسان وجل شو دی. د وجل شو کسان نمونہ نه دی معلوم. د پیخ په اړه دوی ایف آئی آر لیکلې او نور پلاټنې دوام لري. بل ورته پیخه د کراچۍ په لیاری کې تیر ماخه مخه تا راغلی ده. پولیس وای په دې پیخه کې درې کسان د امنیتی ځواکونو سره په مقابله کې وجل شو دی. د سیمې پولیس وای وجل شو درې وړ کسان په سیمه کې د موجودو بدمعاش شانو د ډلې غړي وو. همدارس تیر شپه د کراچۍ په نیپا کې نامعلوم وسلوالو پر پولیس موبایل د لاسي بم حمله کړې چې په ترڅ کې یې پولیس موبایل په مکمله توګه سوځېدلې او پکې ناس دوه پولیس والا سخت جوبل شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ښکار شوي پولیس سرتیري په سیمه کې د امام بارګا پیرې ته ولاړ وو چې وسلوالو پرې حمله کړې. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ په دې اړه وایي، دی وای وسلوالو پر پولیسو لاسی بم غورځولې او د دې څخه دا پیښه مخې ته راغلې ده. د محرم په حواله موږ د ټولو امام بارګاو سخت امنیت نیولې او په حساسو سیمو کې مو اضافي امنیتي سرتیري ځای په ځای کړی دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په سوراب ګوټ او ناګن چورنګۍ کې پر پولیسو د ډزو له امله د دوه پولیس افسرانو په ګډون څلور نور پولیس والا جوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې پر پولیس سرتیرو د بیګا ترسره شوو دواړو حملو پړه په غاړه اخیستې. د یادې ډلې ویان ګیلمن له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، د کراچۍ پولیس د دوی ملګري په جالي پولیس مقابلو کې وژني او دوی د دې په غبرګون کې پر پولیسو بریدونه کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاو کم یو لس بجې، د نړۍ رنگونه په یوونی ما بجا،
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې، د مشال پنوم په اته منټه د پاسا 2 بجې، روختیا او درملنه په 2 نیمه بجې، سروے په 3 نیمه بجې، جمهوریت په پاو کم 4 بجې، نوې خیالونه نوې سازونه په 4 نیمه بجې.
اور دن کو پاکستان په سیاسي صورتحال یو نظر اچو. په داسې حال کې چې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف مقدمه په عدالت کې روانه ده. په دغه اړه باندې دغه وکیل ویلي دي چې مشرف که ایمرجنسی عملی کړې وه نو هغه یوازې داسې نه دي کړې، هغه دغه وخت د وزیر اعظم سره مشوره کړې وه. په دغه اړه باندې اسلام آباد نه ریاض مساخل تفصیل راکوي د دغه مقدمه د تازه حالاتو پاړه.
د جمعې په ورځ ماسپخین د جسټس فیصل رب په مشرۍ کې خصوصي عدالت د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې اوریدنه وکړه. دې دوران د پرویز مشرف وکیل فاروق نسیم عدالت ته وویل چې په 3 نومبر 2001 کال کې پرویز مشرف ایمرجنسی په یوازې سر نه ولګولې، بلکې د دې لپاره د هغه وخت کابینې وزیر اعظم او کور کمانډرانو سره هم مشوره کړې وه. نو باید چې دغه ټول هم په دې مقدمه کې شامل کړي شي. د دوی نه وا د هغه وخت پارلیمان نه یوازې د ایمرجنسی په حق کې قرارداد پاس کړو، بلکې د دې اقدام ستاینه هم کړې و. نو ځکه د هغه وخت ټولو پارلماني غړو په ضد هم د غدارې مقدمه چلیدل پکار دي. د دې په جواب کې د مخالف وکیل وینا وه چې داسې هیڅ قسمه ثبوت نشته چې د هغې نه ثابته وي پرویز مشرف ته وزیر اعظم یا بل چا د ایمرجنسی مشوره ورکړي وي، او دا فیصله بالکل د پرویز مشرف خپل وه. د دلایلو اورېدو وروستو عدالت فیصله محفوظ کړه او د مقدمې اورېدنې د روانې میاشتې یوویشتمې نیټې پورې وځنډوله، او هم په دغه نیټه به عدالت خپله فیصله هم اوروي. دا په داسې حال کې ده چې په ګوانتانامو بے زندان کې د بند یو قیدی کورنۍ هم د اسلام آباد په های کورټ کې درخواست جمع کړې دی چې پرویز مشرف احمد ربانی نومې یو تن امریکا ته حواله کړي او باید چې د ده خلاف قانوني کاروایی وکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500 1500 15000 شپېته او 1300 کیلو هارت ساوري دلې شي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو او سورزوکیټ د چرته چې د پولیو وایرس درې نور ماشومان ځپلی دي، په دغه اړه باندې خدای نور ناصر نور تفصیل راکړي.
د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دي چې یو هم دا ماشوم د کوټې د نوي کلي دی چې د پولیو یا د ګزان په ناروغۍ اخته شوی دی، متاثر شوی دی، او دوه نور ماشومان بیا د کل عبدالله سیمې دي چې هلته چارواکي وایي دوه ماشومان د پولیو یا ګزان ناروغۍ څخه متاثر شوي دي. د چارواکو په خبره پدې متاثر شوي ماشومانو کې یو دویشتو میاشتو ماشوم دی چې ظهور احمد یې نوم دی، او دا د ګلستان اوسېدونکی دی، د کل عبدالله، او هغه له دې څخه متاثر شوی دی. دوهم د کل عبدالله چې کوم ماشوم دی، د هغه نوم حضرت بلال یادوي چارواکي چې وایي هغه د شلو میاشتو و، د یو نیم کال و، دا هغه له دې څخه متاثر شوی دی. درېیم ماشوم چې دی، هغه د کوټې د نوي کلي د مصغر په نامه دی چې لاس میاشتو دی، هغه وایي چې هغه هم د نوي کلي دی او له دې څخه متاثر شوی دی. معنا درې ماشومان پرون ورځ باندې دا ریپورټ شوی دی، د دې تایید شوی دی د چارواکو لخوا، او د لدې سره د دې درې ماشومانو سره په بلوچستان کې روان کال د پولیو یا ګلدرونه ناروغي څخه د متاثر شوو ماشومانو شمېر لاسو ته ورسېد.
خدایدون ناصروش د کوټنې تفصیل راکو. او اوس یو بل راپور چې هغه د پاکستان نه دی، چې پاکستان 9 افغان وسلوال چې دی هغه افغان حکومت ته سپارلې دي، په دغه اړه باندې تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې هغه 9 افغان بندیان افغان دولت ته سپارلي چې په دې سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال نیولي وو. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر د چارواکو په وینا دوی د جمعې پر ورځ افغان بندیان افغان دولت ته سپارلي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په بیلابیلو ځایونو کې د ضرب عضب په نامه د روانو پوځي عملیاتو پر مهال نیولي وو. د دوی په وینا دوی یې ځکه پرېښي چې په ترهګرۍ او نورو جنایي پېښو کې لاس نه درلوده، او یوازې په غیر قانوني توګه له قانوني اسنادو په سیمه کې میشتو. پاکستان پوست په داسې حال کې له شمالي وزیرستان د افغان کډوالو د نیولو اعلان کوي چې دوی په دې سیمه کې د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، او ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون سلګونه ترهګر وژلي او د هغوی ډېری مرکزونه یې له منځه وړي دي. په شمالي وزیرستان کې مو د افغان کډوالو د نیونې په اړه په پېښور کې له افغان کونسل سید محمد ابراهیم خیل سره اړیکې ونیولې، نو هغه ازادي راډیو ته وویل چې دې کډوالو په هیڅ ډول غیرقانوني کړنو کې لاس نه درلوده، بلکې یوازې له اسنادو پرته اوسېدل. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې داسې افغان بندیان نشته چې د ترهګرۍ په تور د بندیان شوي وي.
یو تعداد کسان چې هلته نیولي وو، زموږ سفارت اطلاع ورکړې وه چې دا دیپورته وو، بیا وو چې کله که دوی راولي دلته پېښور ته او بیا له تورخمه خارجوي چې موږ بیا ورسره لاړ شو. هغوی بیا هم ته وویل چې نه، دا موږ د غلام خان په بندر باندې باسو هلته په خوست کې سره انټرویو مصاحبه کړې وې. دوی نه تحقیق کړی وو چې دا عام خلک وه او هلته درګیر پاتې شوي وو، دوی نیولي وو، نو دوی که یو ترهګر هم نشته.
د ابراهیم خیل په وینا دوی په هرو دریو میاشتو کې د پېښور د محبسونو دوره کوي، او د هغه افغان بندیانو حال اخلي چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشتېدلې، او همداراز په یو لړ نورو وړو جرمونو کې ککړ پیژندل شوي وي.
سوخته کرشته چې زمونږ د پښتنو تپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پورزان داسې زنګول ما د ماشوم بچو بچ پډې رښون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو و سی مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کار کې اول درته دا چې درس بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ
د خبر اعلانو د خوندیتوب غیر دولتي ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د زیاتره خبر اعلانو وجون کې آزاد ګرځي او پر ضد مقدمه نه چلیږي. نور تفصیل اسرا الله مومن وړاندې کوي.
په امریکا کې مشته د خبریالانو د خوندیتوب غیر دولتي اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په نړۍ کې د خبریالانو 90% وجون کې د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي. په رپورټ کې راغلي دي چې په خبریالانو د هدفي بریدونو له وجې زیاتره خبریالانو د جلاوطنۍ ژوند خپل کړی او دا رنګ له دې کبله نړۍ پر دې نه ده خبر چې په پاکستان کې وسلوال څومره اغیز لري، شام کې د تشدد اصل تصویر څه دی او روس کې د کرپشن کچا څومره لوړه ده. د یادې ادارې په رپورټ کې راغلي دي په 13 څ باندې یو لسیزه کې ټول 300 او یا خبریالان نیخ پنیغه د خپل کار لوجه وجل شوې دي. په دې کې زیاتره هغه ځای خبریالان دي چې د جرمونو، بشري حقوقو او سیاسي مسلو په اړه یې رپورټینګ کاوه. پر دې سربېره ځنه په جنگځپلو سیمو کې وجل شوې دي او همدارس کله چې په یو ځای کې بدمنی راپورته شي نو اکثره پکې لومړی خبریالان په نخښه کیږي. یوازې د سږ کال په لومړي او شپږو میاشتو کې په یوکرین کې و خبریالانو د هغوی مرستیالان د حکومتي سرتیرو او روسپلو وسلوالو ترمنځ په نخښو کې وجل شوې دي. په عین حال کې دواړو خواوو هڅه کړې چې عیني شاهدین او مخالف غږونه د لمنځه یوسي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره چې د میډیا د ازادۍ د پرمختګ لپاره کار کوي په خپل روسي رپورت کې ویلي دي چې د خبریالانو وجون کې د دې لوجه هم آزاد ګرځي او سزا ورته نه ملويږي چې دغه خبریالان په نخښو کې وجل شوی یا په ځنو کې سونو کې سیاسي خلک نه غواړي چې د خبریالانو وجون کې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ورستی رپورټ جوړونکي وایي چې د مجرمینو ډلې، حکومت، پوځي چارواکي، غیر قانوني وسلوالې ډلې، نیمه پوځي ډلې او نور پر دې وجه خبریالان وجني چې ویره پیدا کړي او دارنګ د دوی فعالیتونه رپورټ نشي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې ویلې دي باید چې د خبریالانو پر ضد د کارکونکو خلاف موثره ګامونه پورته کړل شي او څوک چې هم د خبریالانو په وجلو کې ککړ وي هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر جنسه د باړې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې دغه سیمینه 40,000 نور کورنۍ به کور شوې دي. دغه کورنۍ د پیښور او نور خوښ سیمو کې د کمستوندو سره مخ دي. په دغه اړه د فرهاد شټواري راپور اورو.
د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په دې ورستو کې خواوشه 40,000 کورنۍ پیښور ته کډه شوې دي. دغه خلک وایي چې دلته د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او حکومت له پکار دي چې دوی سره مرسته وکړي. د باډې نه په دې ورستو کې پیښور ته کډه شوې یو تن عمر پرې دی د خپل ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وایي.
نو یو خو د کمی خرچې ټیکالې او میکالې دغه بندوباس نو شپې ګورې زغم نه هاري تیرې کړې دي. نو موسره پلیاره کې غټ ستونزې وي. یو خو لیارې ته بند کړې پیدل وروتلې چاره خځه مشمون ویډ کی چیزی دا غون پیدل وروتلې دلته روغلیو به ترتیب شولو کورونه نشته دای کریګون نشته دای ارسه بردوش ایمونه نکیږي. دا
د کبیلی سیمو د قدرتې افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم یو چارواکی عادل ظهور وای چې د تیراو باړې هغه کورنۍ چې په 2009 او 2011 کې رجستر شوې دي هغوی ته به راشن میلاویږي او هغه ټولې کورنۍ چې سمو د مخ کې په خپل خوخه باړې ته تللې وي او اوس یو ځل بیا بې کوره شوې او د لاندې ورغزو لالا کندو بټتل او په سمه ګړۍ کې رجستریشن نوي کړای نو هغوی د پېښور رنګ روډ باندې په مال منډه کې رجستریشن مرکز ته ځان ورسوي.
تر چونکی دا رجسٹر دینو د دې زکه مونږ انویسټمنټ سٹارټ کو کم خلک چې پاتې شوی دي مطلب لکه ان پروټیکټډ لکه مختلف لارو سره روت دي او هغه بل اندراج نه کړی نه هغه لپاره بل ته رنګ روډ په سفر چوک باندې هم یو پوینټ شته دي. د دې راشن به تر هغه پورې جاري وي سو پورې چې دې خپل علاقې ته واپس شي ویني علاقې نه کلیئر شوی.
نو موږ زیاته کړه چې دې تازه دویم ځل رجسٹریشن سره با کډوالو ته کوم اضافي پیکیج نه ملاويږي بلکې یوازې د کورنۍ او د شمار د لپاره مو دغه رجسٹریشن پیل کړی دی. د ځکه چې موږ د مخکینه د باړې خواو شا 15,000 کورنۍ رجسٹر کړي دي او دوی ته هر میاشت خپل راشن ملاويږي او چې د چا رجسٹریشن بلاک وی نو هغه دی په پیښور حاجی کیمپ ناصرپور لالا کلی او په نوخار کې تارو په بو او په کوهارت کې په جرما مرکز کې خپل شکایتونه جمع کړي. یاد دی ویش د خیبر جنسای په تیراو باړه کې د تیرو 15 کالو رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. خود اکتوبر د 14 نیټه نه دلته د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوې دي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم ایجنسی کې د ګوګانې سیمې خلک وایي چې په سیمه کې استادانې د نه راتلو په وجه د زنانو یوازنی سرکاري سکول د 15 کالو نه تړلې پروت دی. وایي چې سکول ته استادانې ناراضي نو څوک هم پوښتنه نه کوي چې دا ولې ناراضي دي. غوښتنه کړې ده چې حکومتي چارواکي دي د دې ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکړي او د استادانو بخنه غواړم اوریدونکو کو او د استادانو د غیر حاضرۍ نوټس ته واخلي. نور حال د طارق ورغزی پر راپور کې
په کورم ایجنسی کې د ګوګانې سیمې خلک وایي چې په سیمه کې استادانې د نه راتلو په وجه د زنانو یوازنې سرکاري سکول د 15 کالو نه بند پروت دی. حاجي محمد سلیمان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وویل چې سکول ته استادانې نه راځي نو څوک هم پوښتنه نه کوي چې دا ولې نه راځي. ده وویل چې حکومتي چارواکي د موږ ماشومانو ته معیاري تعلیم راکړي او د هغه استادانو د نوټس واخلي کوم چې په کورونو باندې تنخواګانې اخلي.
بیا تعلیم ورشي بیا کمشته حکومت راور وکړي چې زمونږ تل خود خلی د بیت المال تل خوانی خلی د کور ویډیو مقاله ویډیو مکړي.
زایو سیدونکو په خبره پسما کې تر اتم جمعه پورې دغه سرکاري سکول په 2008 کال کې جوړ شوی دی. دوی وایي چې وروسته په دې سکول کې تر دریو کالو پورې زده کوونکو ته سبقونه او خودل شول خو وسورته استادان ناراضي او بند دي. د پړچم کني ګوګانې سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې تر 300 پورې کورانه اوسيږي. پسما کې د زنانو دغه سکول نه علاوه داسې بله تعلیمي اداره نشته چې پکې زده کوونکي تعلیم حاصل کړي. د تعلیم محکمې مشر چارواکی مجید ګل مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې کله فرقایي زنه خطې شروع شوې نو دلته د سیکورټي صورتحال ډېر خراب وو چې د دې لپاره استادان دغه سکول ته نشو راتلې. کورما کې د فرقایز شخړو په وجه تعلیمي هلو ځلو ته زیان رسیدلی دی. طارق ورغزی مشال رادیو پېښور.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کا درون نه پر دې اورې رخ نه مونږه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پملا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونا د منځ وزي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدلی شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
اردوونکو په پښتونخوا کې د غرمې یو نیمه بجه کېدونکې د اسرا الله مومن نه د دې وخت خبر نور.
د پاکستان په قبایلي سیمو اردو جنسي کې له وسلوالو سره په نښته کې لږ تر لږه څلور امنیتي سرتیري او شل مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او څلور سرتیري ژوبل شوي دي. یو انتظامی چارواکی د نوم نه خودلو په شر سره مشرانو ته وویل چې دغه نښته تیره شپه نه وخت شاوخوا درې بجې په کوز او رګزو جنسي کې له خبر جنسي سره پر پوله هغه وخت پیل شو کله چې وسلوالو په نوري ټاپ مورچې باندې برید وکړ. چارواکی چې طبي په دغه نښته کې مړه او ژوبل سرتیري له رګزو سکاوټ سره تعلق لري تر دې دمه د وسلوالو لخوا کوم خبرګون مخته نه دی راغلی. په کراچي ښار کې پرون د پولیسو مشکوکه وسلوال ترمنځ په نښتو کې شپږ کسان وژل شوي دي. بلخوا بیا په دوو نورو پیښو کې شپږ پولیس ژوبل شوي هم دي. د کراچي د پولیسو ایس ایس پی روانور د جمعې په مقام خبریالانو ته ویلي پرون په کوټه ټاون کې له مشکوکه وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د کراچي د پولیسو مشر رفیق شیخ نن مشالو ته ویلي دي خار کې د نیپاج ورنګي په سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر پولیسو لاسی بم حمله کړي. دغه پولیس د په خبره د امام باړي څوکۍ ته ولاړ وو. د باجوړ جنسي په مامون تحصیل کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د خسدار ځواک یو سرتیري وژل شو یو جوبل دی. د پولیسو تنظیمي چارواکو نن مشالو ته ویل دغه دواړه سرتیری تیر مقام د معمول په ډیوټي باندې وو چې بمی چاودنه پرې وشوه. د زیاتوي د لټون عملیات یې پیل کړی دي. په بلوچستان کې پرون د پولیو درینو کې سونه ریپورت شوی دي. د بلوچستان د سند څنګه چارواکو نن مشالو ته ویل دي دوه ماشومان په کل عبد الله سیمه کې او یو کلن ماشوم د کوټه په نوي کلی کې پولیو وهل دي. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په سره سره د هغه وخت د وزیر اعظم کابینې او کور کمانډرانو پر ضد د غداري مقدمه چلولو یا نه چلولو په اړه فیصله روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې ځنډول شوې ده. پرون د پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه اورېدنه د جسټیس فیصل عرب په مشرۍ ځانګړې عدالت کې ترسره شوه. او د یمن حوثی قبیلې د خپل هواد ولسمشر ته خبرداري ورکړه چې په لاس ورځو کې حکومت جوړ کړي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو اوس ته وړاندې کوو. زموږ دوه ونیز خبرونه ډومبه باورې د نړۍ رنگونه چې په دای کې زموږ همکار ګولایا تاسو ته د نړۍ د بیلابلو برخو نه خوندور خبرونه وړاندې کوي. او زموږ دویمه کلتوري خبرونه شال او شمله به مورې چانی سه اجمل ته وړاندې کوي. هو راځي چې ډومبه وورو د نړۍ رنگونه.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مننه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننۍ خبرونه کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې نړیوال خلای مرکز ته لیک دي دن کې یو راکټ د الوت 100 سکند وروسته تباه شوه دي.
Main engines at 108%.
AVR power nominal.
د امریکا اورجینیا ریاست کې یو راکټ چې پکې نړیوال خلای مرکز ته سامان بار وو الوت پیل کړو. خو څو سکند وروسته دغه راکټ تباه شو. په دې راکټ کې 15 پاوند سامان موجود وو. په دې پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی. دا څلورم راکټ وو چې نړیوال خلای مرکز ته سامان لپاره روان کړل شوی وو. امریکای د لاتینی امریکا پیرو هیواد ته هغه شل نادر آثار قدیمه واپس کړی دي چې په غیر قانوني توګه امریکا ته لیږدول شوی وو. په پدی نوادراتو کی زینی د اتل سوم کال نه هم قدیمو دغه قدیم نوادرات په پیرو کې د قبرونو نغلا شوی بو. د امریکا کسٹمز چارواکي وای چې دغه نوادرات د پیرو د امریکای کسٹمز چارواکي وای چې دغه نوادرات د پیرو د ولس ملکیت دي. د چارواکو په وینا دغه نوادرات په پیرو کې مقامی کاروندګرونه اخستل شوی وو چې د قبرونو نه دغه آثار راوستي وو. د دې وروسته د ډاک په ذریعه دغه نوادرات امریکا ته لیږدول شوی وو. د امریکای چارواکي وای چې د 2008 کال وروسته امریکای د فرانس، چین، پولند او عراق په شمول د وشتو هیوادونو و زره نوادرات واپس کړی دي چې په غیر قانوني توګه امریکا ته لیږدول شوی وو. په هند کې غلو د 125 فوټه سورنګ د لاري د یو بانک نه کورونو روپو اغلا کړی ده. د هند هریانا ریاست سونی پت ضلع کې غلو د یو بانک نه غلا لپاره 125 فوټه اوږد سورنګ کنستلې وو. دغه غلو د هندوانو مذهبي تہوار دیوالی په ورځ د بینک نه کورونو روپو کلداري او کالی غلا کړی دي. پولیس وای په دې بینک کې سی سی ټی وی کیمرې نه وي نو ځکه د غلو شناخت نه دی شوی. په استرالیا کې ډاکټرانو یو مرشوې زړه بیا ژوندې کړي او کامیاب ترانسپلانټ یې کړي دي. په عمومي توګه له هغه خلکو نه زړه اخستل کیږي چې مازغې مرشوې وي، خو دا د خپل نوعیت لومړی تجربه وه. په سیدنی کې ډاکټرانو لومړی مرشوې زړه ژوندې کړي او بیا یې کامیابۍ سره بل کس ته لګولې دي. هغه کس چې زړه ورته لګول شوی وایي د اپریشن وروسته لس کاله ځوان محسوسوي. سائنسدانان وای د لمر استرګ رڼا سره په وزن کې اضافي او د ذیابیتس ناروغي عمل کې کمی راځي. د ډیابیټس مجلې کې خپور شوی مقاله تر مخه په موږ یو تحقیق شوی او د نتیجو تر مخه د لمر رڼا سره په وزن کې کمی ممکن شي. همدارس د ذیابیتس یا شوګر ناروغي عمل هم کم شي. په تحقیق کې ویل شوی چې د لمر په رڼا کې ودرېدو، ورزش او صحتمند خوراک سره په ماشومانو کې د چاقوالي عمل هم ودرېږي. د برتانی یو کمپنی داسې د هوایی جاز جوړولو پلان لري چې مسافر به په هوا کې د ټول غیر چاپیر ماحول ننداره کولی شي. په دې هوایی جاز کې به کړکۍ نه وي بلکې سکرینز به لګیدلې وي او مسافر به په هوا کې ټول ننداره کولی شي. دغه کمپنی وایي چې په دې جاز کې په دیوالونو کې به لوی سکرینز لګیدلې وي او دا به ټچ سیستم لري. د هوایی جازونو کمپنی په را روانو لسو کالو کې دغه جاز معرفي کولو اعلان کړی دی. مایکروسافت کمپنی د نوکیا سمارټ ټلیفون نوم بدل کړي او وس د مایکروسافت لومیا په نوم مارکیټ ته وړاندې کړي شوی دی. مایکروسافت کمپنی د نوکیا موبایل جوړونکو یونټ په 13 اپریل میاشت کې په 2.2 ارب ډالرو اخستې وو. دا وخت مایکروسافت کې ډیر زیات بدلون شوی دی چې پکې له دغه کمپنی څخه 3000 کسانو نوکریانې هم ختم کړل شوی دي. نوکیا چې یو زمانه کې په نړۍ کې د موبایل ټلیفون جوړونکو تر ټولو لوی کمپنی وه، په دې وروستو کلونو کې د تنزلې ښکار شوې ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم انا بیلی د 2.6 ملیون ډالر کاروبار سره په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم لوسی دی چې په ټوله نړۍ کې د 4.7 ملیون ډالر کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس په دریم نمبر فلم ګون ګرل چې د 2.2 ملیون ډالر کاروبار یې کړی دی. بلخوا د امریکا په باکس آفس کې د هالیوډ مشهور ستوري بریډ پټ نوې فلم فیوری په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم ګون ګرل او په دریم نمبر فلم دی بک اف لایف دی. همدارس د هند په باکس آفس کې د مشهور اکټر شاهرخ خان فلم هپی نیو ایئر نوی ریکارډونه جوړ کړی دي. د شاهرخ خان نوی فلم هپی نیو ایئر په 15 ورځو کې په ټوله نړۍ کې د 255 کروڑو روپو کاروبار کړی دی. فلم هپی نیو ایئر په هند کې د لومړی ورځ د کاروبار ریکارډ هم مات کړی دی. د هالی ووډ مشهور فلم دی ایونجرز دویم فلم ایج آف اولټرون پر لږ خپور شوی دی. په دې فلم کې د هالی ووډ مشهور کریکټرز آیرن مین، کیپټن امریکا، دی هلک او تور را یوځای کړل شوی دی. د دې نوړاندې په 2012 کال کې دی ایونجرز فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.15 ارب ډالرو کاروبار کړی و.
Everyone screaming for mercy. You want to protect the world, but you don't want it to change. You're all puppets, tangled in strings. Strings. Started us on.
Nothing lasts forever.
د هالیوډ مشهور اکټرانو رابن ویلیم چې په دې وروستیو کې مړ شوی او بن اسټیلر نوی فلم نایټ ایټ دی میوزیم سیکرټ آف د ټومبا د دسمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو مزایه فلم دی.
The greatest discovery in 3,000 years will uncover the origin of a secret power and lead history's greatest heroes where they've never gone before.
You are speaking with the Pharaoh. Kiss my staff.
Oh, is it okay if I don't? Now, you and I both know there's something magical in the museum. The sun goes down, tablet starts to glow, and everything comes to life.
This Christmas.
Yes, we look similar.
Dada.
No, I'm not your Dada.
No touching.
Stop it.
The magic is running out.
There's something wrong with the tablet.
We shall all be dead by sunrise.
Huns don't hyperventilate. Hunanagadagadu.
But their greatest adventure.
These guys depend on me.
Has just begun.
We have to go to London to figure this out.
Welcome to the British Museum.
Hi.
Must be wicked being a security guard in America. With your gun, with the silencer, with your ninja swords.
That's not even a little bit true.
د هندي سینما مشهور اکټرانو گووندا او سیف علی خان نوی فلم هپی اینډینګ ټریلر خپور شوی دی. فلم هپی اینډینګ به د نومبر په 21 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایه فلم دی چې پکې سیف علی خان یو لیکوال وی.
پیار پکچروں میں اچھا لگتا ہے، ایکسٹرا باتیں ایڈٹ کر دیتے ہیں، صرف کامیڈی، رومانس، گانے دکھاتے ہیں، ہیرو ہیروئن کو کس کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟
ہیپی اینڈنگ.
تو اپنی اگلی کتاب لکھ کیوں نہیں رہا؟
فیم، لڑکیاں، پیسہ، سب کچھ تو ہے میرے پاس، تب زبردستی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو سکسیسفل آتھر تھا، ارے تیری بک اسٹورز میں بھی نہیں ہے یار.
میں سنگل اسکرین کا سپر اسٹار ہوں اور ملٹی پلیکس کو ٹیک اوور کرنا چاہتا ہوں. فرسٹ ہاف میٹ پیرنٹس.
ہو نچ سارے جی پھاڑ کے
د هندی سینما مشهور اکټر عامر خان نوی فلم پی کے ٹریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې د فلم سلور ډیجیټل پوسټر خپاره شوی وو. په دې فلم کې سنجے دت، بومن ایرانی او انوشکا شرما هم کار کړی دی. فلم پی کے با د دسمبر 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
نمونا سمجھتے ہو نا؟ سیمپل تھا وہ. غلطیاں سدھارنے کی عادت تھی اسے. ہیڈ لائٹ سی آنکھیں تھی اور فلائنگ سوسر جیسے کان، اس کے سترنگی کپڑے اور اس کا اترنگی ڈانس. پا पान देखते ही मुंह में पानी आ जाता था। कहता था शहर के हर ब्रिज पर होते हैं एटीएम, जितने पैसे चाहिए निकाल लो, और हर सुनसान गली में होती है कपड़ों की दुकान, जो पसंद आए पहन लो। लोगों ने ना उसको समझा ना उसके तरीके, जितना अजीब था वो उतना ही दिल के करीब था। मेरा दोस्त, एक बूंद तक नहीं पी थी उसने, पर नाम था पीके।
قدرمن اوردن کو دا مشال لړی 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی تاسو دلچسپ معلومات واوریدل د دې نوران دي چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسو هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ د ټلیفون د لارې تاسو دا معلومات شریک کولای شئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121 په همدې ځای خپل کوربه غوښتل تاسو اجازه ورکړئ خورز ولري او آباد اوسئ
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشری حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیر دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
مشه پشالو شمله خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم او ریدونکو داونه د پګړې د ارزښت پاړه خبرې کو د اکتوبر د 10 نواخلې تر 14 نیټه پورې د پګړې د ارزښت پاړه په ټولنیزي میډیا د یوې اونې کمپاین چلول شو په دې کمپاین کې زیاتره خلکو برخه اخیستې وه دا چې د دې کمپاین د کولو مقصد څه وو او آیا داسې کمپاینونه د پښتنو کلتور خوندي ساتلو کې مرسته کولی شي او که څنګه د کمپاین انتظام کوونکي انصرګر ارباب حمدالله وایي د سمود وړاندې ولیدل چې د کابل په پولیس چرخي کې پولیس د تالاشۍ پر مهال یو سپینګری نه پګړی وغورځوله چې وروسته بیا د دغه سپینګری د احساساتو د کتل وروسته انصرونه جوړ کړو او د کمپاین پر مهال یې نندارتون ته وړاندې کړو ارباب حمدالله د دې کمپاین په اړه زیاتوي
لازم دي چې موږ ولې دا اول منځله دا غي یو لامل خدای چې د تیر لسیزو کې موږ ګورو چې د ډیرو کلتوري ارزښتونو تر څنګ د پګړې ارزښت چې دی هغه هم ورځ په ورځ په ختمېدو باندې دی دغه د ګلوبلایزیشن تر نامه لاندې د نړیوالتوب نامه لاندې چې دا کوم غربي کلتور روان دی او ټول فوکس په دې باندې دی چې بس پیسہ پیدا کا مادیات او کیپیټالیزم طرف ته دا خبره روانه ده دلته دا دوی ده چې زموږ د کلتوري ارزښتونو د ساتنې لپاره موږ باید خپل ځوانان ته یو فکر ورکړی وي نو بیا د ډېرو ملکونو سره په مشوره چې په ملګرو کې زه غواړم د یو ملګري نوم یاد کړم فهیم وردک صاحب چې هغه خپلن په انګلینډ کې سبق وایي هغې سره په مشوره موږ د اکتوبر د 10 نه تر 14 پورې د پګړې اونۍ ولمانځله چې البته دا د سوشل میډیا د لارې نه د فیسبوک د لارې موږ یو کمپین شروع کړو چې عملا هم موږ پګړې په سر ولتوله اونۍ او خلکو ته خاص کر ځوانانو ته د دې دغه د پګړې چې کوم اخلاق دي کوم اصول دي دا هغې په اړه پوهاوی کوو نو بل دغه اونۍ ځکه انتخاب کړه چې په دغه اونۍ کې چې د 10 اکتوبر نه تر 14 پورې احمدشاه د سو جرګونو وروسته دستار خو ورته نو په سر شوې په دستار کې وته هغه ملنګ د وږي د غنا وږي ایښی وو هغه اعزاز یې هغوی ته ورکړی وو نو دغه سلسله بیا روانه وه او د فیسبوک د لارې تقریبا کوم ځي چې پښتانه او زمونږ غږ ورسېدلی دی هغې ته موږ دغه پیغام رسولی دی ډېر ښه مثبت رسپانس موږ ته راکړی
خولی غیرتی بچی دا
ساده غیرتی خوری خلی غیرتی بچی پل خاور مرگنی دغا مڑنی بچی دوی پا خڑو غرنو کی خلی زندگی لری دخویا ملنگان دی خوب زڑو کی بادشاہی لری جگی شملی
ارے کام د جامو په حوالہ خپل ځانګړتیا وی لري او پښتونوم هغه خلک دي چې د خپل ځانګړو جامو لوجه پیژندل کیږي. لیکوال او استاد ببرک میاخیل بیا د پګړی د ارزښت په اړه وایي چې پګړی د پښتنو په کلتور کې له کلتوري اړخه هم مان لري او له سیاسي پلوه هم.
پګړۍ د مشرۍ سمبول دی، پګړۍ د یووالي سمبول دی او پګړۍ د راټولېدو سمبول دی. په کومه کورنۍ قوم او یا قبیله کې چې مشر مري او پر ځای بل مشر ټاکل کیږي لومړی دغه په سر باندې پګړۍ دی، په دې معنی چې نور خلک پرې راټولېدای شي. همدغه یو لوی ارزښت دی چې ادبیاتو ته یې هم لاره کړې ده. د دې تر څنګ زموږ په معاصره شاعرۍ کې هم حمزه صاحب لکه وایي چې جګه مې شمله وه ټیټېدو ته مې پرېنښوه، اوښ که پښتانه وه سسېدو ته مې پرېنښوده. تر راوروسته هم پګړۍ په ادبیاتو کې هم ډیره ذکر شوې ده.
په کابل پوهنتون کې استاد فیض محمد زلان بیا د پښتنو په کلتور کې د پګړۍ د ارزښت په اړه وایي چې د مختلفو قومونو د یرغلونو له وجې د پښتنو په کلتور کې هم ډیر بدلون راغلی دی.
یو څه بدلونونه خو راغلي. موږ په دې تېرو څلورو لسیزو کې مختلفې جګړې وکتلې، د پخواني شوروي یرغل او د هغه نه راوروسته بیا د ګڼو سیمه ییزو استخباراتي ادارو یرغلونه او بیا د ګلوبلایزیشن دوره پکې راغله. د هغه سره نوي کلتورونه وارث شول، ښاري ژوند په دې سیمه کې نوی نوی راپیل شو. په دې کې ځینې ستونزې راولاړې شوې، کلتوري او فرهنګي ستونزې موږ تر سترګو کړې. مګر هم د پګړۍ شناخت یا د پګړۍ پیژندلو هغه تر ډېره بریده پورې د قدر او د عزت او بالاخره د پښتنو د یو ډېر عنعنوي او ډېر پخواني دود او دستور سره تړلې خبره ده. د دې معنا ده چې د پګړۍ د قدر او د پګړۍ د شملې د اوچتوالي کوم قدر او معیار چې دغه اوس هم له په کلو باندو کې ژوندی دی. پګړۍ د استعمال یو څه ستونزې سره ولاړې شوې دي چې یو څه تاثیر پرې باندې را موجود شوی ده. هغه د غربي کلتور راتګ بس هغه د پتلونو دریشۍ خبره ده. دې سره یو څه په ښارونو کې دي دود کم شوی ده.
تاریخ پوهان وایي چې د پګړۍ د تاریخ په اړه څرګند معلومات نشته، خو په 1920 کال کې ملنګ صابر شاه کابلي د کندهار په شیخ سرخ سیمه کې احمد شاه دوراني ته پګړۍ وتړله او له دې سره هغه د پښتنو واکمن شو. که یو څوک د قوم مشر کېږي نو هغه ته هم پټکې پسرېږي. ارباب حمدالله وایي پګړۍ د پښتنو په کلتور کې ډېر اهمیت لري او د پګړۍ له وجې د پښتنو ترمنځ ډېرې مسلې حل شوې دي.
مختلف شکلونو د منځ لاړل او ځنې روان دي چې په دغو کې یو د پټکۍ یا د لونګۍ یا د دستار هغه کوم ارزښت چې دی پټکۍ چاته په سر شي او که په سر نه شي هغه خپل سمبل او د هغې هغه نمایندګي چې د هغه په خپل ذات کې یو ویلیو لري، یو قیمت لري چې په پښتنه ټولنه کې زیاتره وخت په دې شخړو کې نو هغه د پګړۍ یا شملور خلک راځي هغه ملامتو سره یوځای کېږي او بخښنې ته ورځي. ځینې وخت کې حتی په تاریخي دغه کې چې موږ وګورو ډېرې ځل داسې شوي دي چې خلک هغه څوک چې ملامت دي هغې خپل پګړۍ د هغه بل مقابل کې کوزه کړې ده او د هغې په بدل کې حتی هغه مونې معاف شوي دي، هغه دښمنۍ ختمې شوي دي. نو دا د ارزښت هغه تاریخ دی چې ځوانان په دې معنی پوه شي.
که څه هم د پښتنو په ډیرو سیمو کې د وخت تېرېدو سره د خلکو په جامه کې هم بدلون راغلی دی، خو تاریخ په رحیم مندوخیل بیا وایي ډیرو پښتنو تر اوسه د پګړۍ دود ژوندی ساتلی دی او د جرګو او مرکو په وخت خو د پګړۍ په سرول یو لازمي خبره ګڼي.
تاریخ خود دی ټول دی لیکن بار فرت دا افغان د پښتانه دا کم سي د ذاته حيات ادي شي کوډ اف انر د زون کو سيدل کم دود او دستورو دا شي دی دا بنیادی تور دا پښتانه نظام ژوندۍ و اوس نو تاغه سیده دا خونو لدیر قدیم زمانه چخه یو ټولنیز عمل دی سیده زی کرار سیده لی کم سی لدیر نظام بنیادونه و اغا نتیجه داوه سی دستار پگلی شملا دا علامت و دا سیالی دا سیالی سیده دا دا طول افغان دا پرسانه دا زوند یو اهمی سال
سینون کی وای وخت سره سره ځوانانو د پټکی په سرول پری خو دي ارباب حمدالله وای باید پښتانه په خپل د خپل کلتور د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي او هم داسې باید د پګړې په سیر د پښتنو د اردو د ریواج نور کامونه هم قدر وکړي
لکه دا خو د اول زمونږ خپل دنده جوړېږي من حیث پښتون چې مونږ خپل ارزښتونه خپل دود دستور خپله ژوندی وساتو اکثر په دې باندې زمونږ د ملګرو سره لانجه نه وي چې هلته په پنجاب کښې زمونږ کوم دوستان دي یا په هند په پنجاب کښې دي یا د پاکستان دي که تاسو کتلي وي په هوټلو کښې هغې چې کوم هغه دروازه شي یا دروازه کښې کس ولاړ وي هغې ته پښتون لباس هغو جګړې ورته په سر کړي او بس دروازه کولاوي او بندوي صحیح ده په پښتنو کښې د مېلمه پالنې چې کوم دود دی هغه به ژوندی وساتل شي پښتانه مېلمه پاله خلک دي د مېلمن قدر عزت کوي خو دا په دې معنا نه ده چې د پښتون هغه ټول کلچر نه ته دغه یو کس چې پګړۍ په سر وي هغه د شان او د عزت خبره ده هغه په دروازه کښې یو چات ودرېږي کېدای شي ټول مالک پګړۍ په سر کښې او هلته کښېني دا په تر یو حده د منلو وي خو دغه بعضې کارونه چې وي دا په یو شکل نه شکل د پښتنو سپکاوي او د بدنامۍ باعث ګرځي زمونږ اصل کې زمونږ شروع د خپل ځان نه ده خپل ځان کښې اصلاح غوښتل پښتانه په دې پوه کړو د نور خلک به خپله بیا مونږ ته لکه یو د احترام قایل شي مونږ خپله ځان سپکوو نو د بل نه تمه څه ده
فیض محمد سلاند وایي چې په پګړۍ کې هم د نوي فیشن مناسبت سره بدلون راغلی دی او په ټولنیزي میډیا د پګړۍ د اهمیت په اړه د داسې کمپاینونو له وجې نورې نړۍ ته هم د پښتنو د کلتور په اړه معلومات رسېږي
بلکل یو خو د پیغام رسول دي د دې لارې څخه لکونو خلک اوس پښتانه ځوانان افغانان هغوی په ټولنیزو رسنیو کښې بوخت دي نو د هغوی ته پیغام رسول دي دویم د دې مسلې د ارزښت په اړه باندې خبره کول دي درېیم د نوي کول ته د یو فیشن په توګه باندې د پګړۍ معرفي کول دي تر څو د همدې فیشن له مخې نه مونږ وکولی شو د پګړۍ دود هغه ژوندی وساتو څلورم دا چې دا دود تقریبا تر پښتنو پورې محدود پاتې شوی ده پښتانه په دې ډول باندې سینګار کوي د دې سینګار نړیوال کول دي د ګلوبلایزیشن دور ده دارنګه د دې دستور له لارې نه په میډیا باندې په خلکو دا اغېز کوي چې د پښتون اصلي څېره کلتوري څېره د جامو څېره هغه ورته روښانه کېږي نو اغېز یې ډېره زیاتې وي
څېړونکي وایي چې اکثره د پښتنو د کلتور په اړه د نورو قومونو خلک مختلفې خبرې جوړوي او پګړۍ او شملې ته احترام نه کوي خو ارباب حمدالله وایي پښتنو لا پکار ده چې د میډیا او دغسې د نورو لارو په ذریعه خپل کلتور ژوندی وساتي
کوم سټیریوټایپ یا غلط فکرونه چې جوړ شوي د دې د ماتولو لپاره مونږ کولی شو چې خپل همد دې پګړۍ د لارې د همدې څادر د لارې د همدې لباس د لارې لکه چې دا مونږ پخواني مشرانو ته دې ته منسوب کوو هغه خلک چې هغوی په تعلیم باندې هم سنبالو او د تعلیم تر څنګ یې عمل په ډګر کښې هم د پښتنو لپاره کار کړی دی نو دا هغه د عامه پوهاوي په برخه کښې یو وسیله کېدلی شي چې مونږ د دې د لارې نه خپل ولسونو ته لاړ شو تر څو مونږ خپل د ولسونو فکرونه چې دي هغه هم رغولي وي او تر څنګ یې زمونږ هغه کلتوري کوم ظاهري او معنوي برخه چې ده هغه مونږ هم ساتلي وي د دې تر څنګ
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو د پښتنو په کلتور کې د پګړۍ د ارزښت او په دې لړکې شوي د یو کمپاین په اړه خبرې کولې څېړونکي په دې اند دي چې په ټولنیزو پاڼو او په میډیا د یو کلتور د خوندي ساتلو لپاره که کمپاینونه وچلول شي نو داسې به په خلکو کې د خپل کلتور د ارزښت په اړه پوهه راوستل شي که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ زموږ د پیغام ریکارډولو مشین شمیره ده 00420221212401 تر راتلن کې خبرونه پوری درنا اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجی
د نړۍ رنگونه
په یونی مبجا
شال او شمله
په پاوکم 2 بجی
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجی
روختیا او درملنه
په 2:30 بجی
سروې
په 3:30 بجی
جمهوریت
په پاوکم 4 بجی
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجی